مبارزه ځنګړو پولیسو د ثور د میاشتې په 13مه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې برید کړی چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرامه چرس، 160 لیټره مورفین، 150 کیلوګرامه کاربن او څو اندازه هیروئین نیول شوې دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه څلور ټنه بنګو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل څلور نیم ټنه بنګ یې هغه مهال ونیول شوې چې ټاکل شوی وه له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر وویشل شي.
څلور نیم ټنه بنګ یې هغه مهال ونیول شوې چې په یوه ټیلر موټر کې پټې کړای شوې او په پام کې و چې هلمند ولایت ته کاچاق کړي. په دې تور نیول سوي کاچاقونکو عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سوي دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له فراه څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشئی ګولۍ ونیولې. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,015,000 د تریمادول په نوم نشئی ګولۍ ونیولې چې مجموعي وزن یې 40 کیلوګرامه و. دا ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په تور یو تن هم نیول شوی دی. او دونی ورستی پی خدا دا چی پا کندوز ولایت که یو تن لچه دا پاس لس کیلوگرام نشئی موادو سر ولی ول شو. دا کندوز ولایت دا امنی قماندانی ویان هجرت الله اکبری ازادی رادیو تو ویل یو تن حق محل په امام صاحب ولسوالی که ونی ول شو چه غختلی دیا لس کیلوگرام چرس پری و موتر سایکل بندی لکندوز سخا یو گواندی ولایت تا قاچا کری. نیول شو ای کس للمرانی چرون ورست دا نشئی موادو سر دا مبارزی عدلی او قضایی مرکز تا معرفی شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه راکمه سوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کیږي، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولی شي.
مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی. دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرانتین پر مهال په کورونو کې د نشي د زیانونو په اړه لې و ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل ماشوم دیتا تشکیکی گی چی والا دغا از ما پلار تر کاکا ماما مشر چی کم عمل سر ترسی دالک چی یو خکار ده.
د فریدون په نوم یو معتاد وایی چی نشی 500,000 افغانی زیانمن کرده ده.
خپل اولاد هم دانو دیاده بود بس کنزل مکم خپل زامن تا خپل لور تا من کنزل مکم سان خپل خزی تا خپل خواخی تا دی طول تا.
او د پروگرام پا پای که دراما هم دارو.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره د خبرې وکړي.
لورې خو سر د ډیر بې پروا سره ده. پلار څه خبر ده؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د عامه روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کرونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2,000 معتادینو پر راټولولو سره په دې ښار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکمه سوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له دوو میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی. څو معتادین له کرونا ویروس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي رادیو ته وویل چې له کابل څخه د بیکوره معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه هم د پام وړ کمه شوې ده.
تقاضا بر مواد مخدر با جمعوری میشان دست نفر
لکابل خار چخه ده شپاره سو معتادینو پر اټولولو سره په دې خار کې د نشئی مواد غوښتنه په سلو کې چلويخ راکم سوي ده د هغه پروګرام لمخي چې خاغلی ولسمشر منزور کړي په پام کې ده چې لدې خار چخه ټول معتادین راټول کړو خو د کرونا وایرس لراتک سره د دې پروګرام لپاره ځانګړي سوي پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کیږي کله چې معتادینو ته ځانګړي سوي پیسې مخترا کړل شي ټول به سرپناه معتادین راټول او نه همیاشتي باید د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د امیر روغتیا وزارت د سیرنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4000 بې کوره معتادین اوسیږي چې لا هم څه د پاسه 2500 کسان په ښار کې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کورونا وایرس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشې د ټولنې د قشر د کورونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستری کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کیدلو مخه ونیسي.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کیږي، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. یعنې که چېرته دغه مریضانو مخکې دی چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځلې چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی او د تداوی څخه وروسته بیا راګرځېدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو موتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقال ولای سي. ډاکټران زیاتوي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزورې دي، ځکه نو د روغ کسانو په پرتلا په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نکړي نو ډیر ژر به د معتاد شخص لخوا په کرونا وایرس باندې اخته سي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته د کرونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کته هم د کرونا لخبریدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام غړندې شوه، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د معتادینو غنګونه تر سترګو کیږي. په دې معتادینو کې یو شمیر یې لخپل کورنۍ سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې له کورونو څخه د باندې راوځي چې د کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لور یې معتاد ده وایي چې دوی کرنټین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
ډارېږم چې د معتاد لور له امله د کرونا وایرس کور ته رانشي، زوی او وړه لور مې ونهنیسي. لور مې ټوله ورځ په نشو کې ډوبوي، درمل نه خوري، یوازې د موادو په لټه کې وي.
د کرنټین پر مهال د نشئی موادو روغتیایي کارکونکو یو شمیر معتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړي تر څو نشه پرېږدي. د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسته حکیم د معتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دي خپل معتاد غړي په کورونو کې وساتي.
خانه خدمات ما به شرزه میکنیم و
موږ متادینو ته په کورونو کې روغتیایی خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل معتاد غړی هم قرنطین کړي. که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د معتادینو ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی ځکه نو په کرونا وایروس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د قرنطین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د معتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
افراد معتاد مقاومت بدنشان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی. دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولای. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. د غړول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
که څه هم په کرونا وایروس باندې د اخته معتادینو کره شمېر نه ده معلومه خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا وایروس د انتقال ګواښ ډیر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د قرنطین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د قرنطین د مودې اودېدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د قرنطین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغېزې لري.
هغه کسان چې مثلا کب قرنطین وي که غیر قرنطین وي د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الوادونو باندې ناوړه اغېزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نوع غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي چې یو نوع رواني احتیاط دی. یعنی راتلونکي نسل ماشوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تره کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغې په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظر آئنده سبا ورځې لپاره دا دې ته مایلېږي چې دا په دغه عمل باندې روک دی شي. دویمه نوع احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی. نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکۍ او پفکۍ هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنه هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم هغوی ته ورځي. په دې سره چې په اتاق کې څومره خلک ناز دي هغوی هم نشه کوي هغوی هم روږدي کوي. د سږو د تنفسي لارو د برانشونو د ټراخیا یا وچه مری د دغه د پړسو په التهاب او په بلاخره د هغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې دا خپل د کورونا وایرس او نورو تنفسي ناروغیو ته یو بهترینه زمینه مساعده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره زمینه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت ناوړه اصل ملونه ناوړه اخلاق ناوړه دود دا پریدي. حتما څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوستی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کیدای شي چې یو کس کا نشه کوي هغه مقابله ښځه مثلا یا خور یا بل ورور او ورته چې ته دا کار مه کوه دا به هغوی خبره نه مني سوندا خپل نشې په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي د ده سره بدنیتی پیدا کیږي د ده سره کرکه پیدا کیږي د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي د سره فزیکي برخور ته خبره رسیږي چون دا یو نشې دی په ځان باندې نه پوهېږي آتا کیدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتی او خطرناک مشکلات فزیکی جنگونه او ناوړه پیښې رامنځته شي. خدای نه خواسته تر دې پورې چې امکان د دې شته چې وژنې او بدبختۍ راپېښې
هغه معتادین سي په کورونو کې قرنطین دي دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا له نشې څخه متضرر نه سي.
زما ورته پیغام دا دی چې دوی دې بس کې دا نشې دا زهریات دي نور مه استعمالوي او دا قرنطین د دې لپاره یو ښه موقع ده چې د دې شینه استعفا وړاندې کړي او آینده لپاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیه نن بیا هم کوي نو دوی دې کوشش وکړي چې یوازې دې تلاړ شي په اوتاد کې دوی نه کښېني ځکه د ده چوف او پوف مستقیمن په دې ماشومانو مستقیمن په دې زنانو مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي. زراعتي خوریږي او د دې تجمو پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي د دې ګرد غبار او بالاخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي د هغې ضرر څو چنده دی نه زیات دی چې کله د دوی د زراعت د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي التهاب پړسوب رامنځته کوي چې د آینده لپاره د نورو مرضونو لپاره زمینه مساعده کیږي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
سلویخ کلن فریدون لسو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې د رنگمالی استاد وو او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولی په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنگمالی ساختمانی د موټر رنگ د رنگ انواری کاوچ د ټول کسبونه مزده دی. ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو د غټ غټ کورونه مې رنگ کړي. پنځو نه تر پنځوس کسانه پورې راسره کار کړی. د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش و. نور هغې نه پورته تر دېرش زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې. له هل انډیوالانو سره وګرځېدم. لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج وسکه. چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته. درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و. څلور پنځه کاره به زما او کسان به و. دسې ورو ورو اعتبار هم لاړه کار هم لاړه ټول شیان بېرته صفر ته راغلل. بیخي کار ته مې زړه نه کېده. چاته به نه ورتلمه بس فقط سل یا پنځه سوه یا زر روپۍ که چا راکولم بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشې ته. دغسې سیستم خراب شو بیخي ژوند مې تباه شو. د سادې تاوان به یاره دسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار هم بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو. که همدا اوس تقریبا یو نه لک افغانۍ قرضداره مې وه. چې په نشه راغلم بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کړو یوازې چې په خپل باله بچ وهم تلم په نشه باندې مې وه. دغسې فکر مې بې خراب شو. پډوکي مډوکي ټول داسې ټک ټک کوه وجود ختم و. خپل لال اولاد هم رانه د یادم وته بس کمزلې مه کوه. خپل زامنو ته خپل لور ته مې کمزلې کوم سال خپل ښځې ته خپل خواښې ته دې ټولو ته ټول ژوند دې راته خراب کړو. دغسې درته وایم بس اولادونو په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو دومره وسه به منه و چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مو یا سه پارچه کوي یا څه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی د اله اولادم د نشې د لاسه. تنهیې مې ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریضو دوا پیسې نه و ژړلې مې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړې.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرمه، په قهر شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، زه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نو نو ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاله هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاله لورې، دې شنه دې خلاصوم، نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، دې چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره همداسې ده کنه، ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټېم نه دی، زه پشپوش په وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
ته دا لاس دې خوښه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دي ولي ور مات کړی؟
قاضي صاحب ژبه یې را سره وهله، وین یې طلاک راکړه، بس ما تندرد راغی او په لرګي مې ووهله نو.
قاضي صاحب تا ډېر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب، تاسو ووایئ.
هلکه ته ولې دا بیچاره نه عقه وهې؟
قاضي صاحب تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې، کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم. بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب که تاندې ما عمره تنګي والله چې په ناسان سر یې په لرګي ووهې.
قاضي صاحب زه م انسانه یم، دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاقه کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.